دو بل پښتو خبرونه پیل شو. دې خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پر دې سربیره به د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د وروستیو څرګندونو په اړه راپور درواورو چې وایي ملګري ملتونه باید په افغانستان او عراق کې د ناتو د ځواکونو د حضور په اړه څېړنه وکړي. خو مخکې له دې چې وار ورسیږي دې راپور ته، فرشته جلالزی سړیو ته راغلی او د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
سهر مو بخیر پا مکرید دی سر ده مهم خبرونه ده سر خطم. مستوال و طالبان و پرونده حقو دو ارغمل و فرانسوی جورنالستان و ویدیو خبر کردی چی ده تیر کال در دسمبر پا یو دیر شمانی تایی پا تگاب و سروبی کی نیولی و ده افغانستان ده انتخابات و ده خپلواک کمیسون چارواکی وای چی لنن سخبه ده کاندیدان و لپاره دوی ونی پا مخه ده معلومات ورکول و بهیر پیلوی. ده بادغیس پا قادس ولسوالی کې قومي مشر د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې بواورې چې د ایران جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د سازمان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان او عراق په برخه کې تحقیقات وکړي. او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی. مکرید خبرونو تفصیل ته. وسوالو طالبانو پرندو هغو دو یرغمل کړو فرانسوي ژورنالستانو ویډیو خبره کړه چې د تیر کال د دسمبر په 13مه د تګاب او سروبي د ولسوالو ترمنځ برم تکړیو. دوی د فرانسې دریم ټلویزیونی چینل ته کار کاو. په دې ویډیو کې د طالبانو استاذي عبد الله الوزیر په خپل پیغام کې د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی ته په عربي خبرداري ورکړی چې که د دوی یو شمیر بندیان خوشی نشي برم تک سان به ووژني. الوزیر ویلی چې د بندیانو د نمونو لیست فرانسوي چارواکو ته سپارلی. تیرونی په پاریس کې شاوخوا سلطنو مظاهره وکړه او دغو فرانسوي ژورنالستانو د خلاصولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې لنن څخه به د کاندیدانو لپاره د یوې اونۍ په موخه د معلوماتو د ورکولو بهیر پایلوی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی تیاریانی له پلان سره سم پر مخ روان دي. چارواکو په کابل کې پرنیوي خبری غونډې ته وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره زیات اندازه مالی مرسته ترلاسه کړي خو نورو امکاناتو ته هم اړتیا لري. او د بادغیس د امنیتي چارواکو په وینا وسوالو طالبانو په قادس ولسوالۍ کې یو قومي مشر وژلی، که څه هم وسوالو طالبانو د دې قتل مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو د راپورونو له مخې دوی هغو قومي مشرانو ته د مرګ ګواښ کړی چې د دولت پلوي کوي. او د سیمه ایزو خبرونو په پیل کې له افغانستان سره په ارتباط څو مسلې راخلو. د ایران جمهور رئیس پر ملګرو ملتو ژغ وکړ چې د افغانستان او عراق په برخه کې تحقیقات وکړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد هم په افغانستان کې د ناتو د اعمالو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د ایران جمهور رئیس د ملګرو ملتو پر عمومي منشي ژغ وکړ چې په افغانستان او عراق دواړو کې د غربي پوځي فعالیتونو د اهدافو په اړه خپلواک تحقیقات وکړي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په واشنگټن کې د اتمي وسلو او د اتمي انرژي د مسؤلیت لپاره غونډه پرون پیل شوه. د دې غونډې د بحث یو هم د موضوع د ایران اتمي هڅې دي. په لیکي راغلي چې امریکا او ناټو په سیمه کې له تروریزم سره په مبارزه کې له ناکامو میتودونو کار اخیستی. نو له دې امله اوس د ملګرو ملتو په عمومي منشي پورې اړه لري چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي او نتایج یې ټولې نړۍ ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتو یو ویاند فرحان حق ویلي د دغه سازمان عمومي منشي بان کی مون ته لیک رسېدلی او مطالعه کوي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی. او کله یې په پاکستان کې وای نو له روانو پوځي عملیاتو څخه به نه وای ژغورل سوی. د ګیلانی د څرګندونې د اکثر امریکایي استخباراتي ادارو د باور خلاف دی چې وای اسامه بن لادن د پاکستان په قبایلي سیمو کې چیرې ځان پټ کړی دی. ګیلانی چې د اټومي وسلو د مسؤلیت په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی، پرون د امریکا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې د دې مسلې په ارتباط زیاته کړه چې که څه هم دی د اسامه بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه زیات معلومات نه لري خو ډاډه دی چې هغه په پاکستان کې نه دی. ګیلانی په پاکستان منجمله په سوات او جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځو په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو یادونه وکړه. د وویل چې د پاکستان پوځي عملیات ډېر بریالي دي او که چیرې بن لادن په دې سیمه کې وای نو نیول سوی به وای. یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه حتی په دې کې شک کوي چې هغه به ژوندی هم وي او کنه. د یو بل خبر له مخې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون وویل چې نور هغه افراطیان نسی زغملای چې د دوی خاوره پر هند حملو لپاره کاروي. ښاغلی ګیلانی تایید کړی چې جمهور رئیس براک اوباما د یکشنبې په ورځ د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې په اړه ورسره ژغېدلی. ګیلانی وویل چې پاکستان تر دې مخکې هم پر زیاتو افراطي ډلو بندیزونه وضع کړي دي او د هغوی بانکي حسابونه یې بند کړي. د لشکر طیبه ډله په 2008 کال د هند په ستر صنعتي ښار ممبئی په حملو تورنه ده. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې په دې ارتباط له هند څخه د زیاتو شواهدو غوښتونکي دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما پرون د اټومي وسلو د مسؤلیت په اړه د ورځنۍ نړیواله غونډه چې په کښې کې د 30 هیوادونو استازو برخه اخیستې پرانیسته او د اردن د پاچا ملک عبدالله په ګډون یې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره مهمې غونډې وکړې. اوباما او ملک عبدالله د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د هر څومره ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس اوباما د چین له ولسمشر هو جینتاو سره خبرې وکړې. ویل کېږي چې دغه خبرې تر ډېره حده پر دې څرخېدي چې آیا چین به د ملګرو ملتو د امنیت شورا له نورو غړو او جرمني سره یو ځای سي چې غواړي د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران د ملګرو ملتونو څلورم وار بندیزونه ولګوي. د مالیزیا صدراعظم نجیب رزاق له اوباما سره په کتنه کې له دې سره موافقه وکړه چې نړیواله ټولنه باید ایران ته د خپل اټومي پروګرام په اړه شکاره پیغام ورکړي. روسیا او متحد ایالات به نن په هغه سطحه د پلاتونیوم د تولید د کمولو موافقه وکړي چې په وسلو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د دواړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران هیلری کلینتن او سرګی لاوروف به په واشنگټن کې د اتمي انرژي د مسؤلیت په اړه د نړیوالې غونډې په دوهمه ورځ دا موافقه لیک لاسلیک کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو څو ورځې وړاندې د اتمي وسلو د محدودولو تړون وکړ. د واشنگټن په سرمشریزه کې یوکراین اعلان وکړ چې تر 2012 کال پورې به په لوړه کچه د غني سویو یورانیمو تولید بند کړي. د یوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له جمهور رئیس اوباما سره تر لیدو وروسته وویل یوکراین دا اقدام د اتمي وسلو د نه پراختیا نړیوالو هڅو ته د ورګډېدو په خاطر کوي. یوکراین به په خپلو اتمي ریاکټرونو کې د په لوړه سطحه غني سویو یورانیمو پر ځای په ټیټه سطحه یورانیمو کارول پیل کړي. ټول په لوړه سطحه غني سویو یورانیم به له یوکراین څخه وایستل سي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وایي متحد ایالات به د یوکراین د دې اقدام په بدل کې له دې هیواد سره مالي او تخنیکي کومکونه وکړي او په عین حال کې به یو اندازه یورانیم چې په یوکراین کې غني سوي دي په خپله خاوره کې خوندي کړي. د متحدو ایالاتو د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی قزاق قرغزستان ته روانېږي څو د دې هیواد د موقت حکومت له مسؤلینو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال به د قرغزستان د موقت حکومت له رئیس رضا اتونبایوه او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. دا اول لوړ رتبه امریکایي مقام دی چې په قرغزستان کې تر ناکراریو وروسته سیمې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دې مقام ویلي چې متحد ایالات په قرغزستان کې واک ته رسېدلی حکومت په رسمیت نه پېژني، خو د کودتا په نتیجه کې واک ته رسېدلی حکومت یې هم نه ګڼي. د امریکایي مقام زیاته کړې چې له سوی جمهور رئیس باکیوف سره د لیدو پلان نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې اورګزیو ته د پاکستان د پوځ تر تګ وروسته لږ تر لږه 2 لک کسان له سیمې وتلو ته مجبوره سوي دي. رپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو په جنوبي وزیرستان کې د پوځ د عملیاتو له پیل څخه وروسته په اورګزیو کې فعالیتونه پیل کړي وو. ملګري ملتونه وایي چې له بې ځایه سویو کورنیو سره د مرستې لپاره زیاتو منابعو ته ضرورت لري. او د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پر ارمنستان او ترکیه ژغ کړی چې د خپلو روابطو د ښه کولو لپاره له آخري امکاناتو کار واخلي. جمهور رئیس اوباما د ارمنستان له جمهور رئیس سره په واشنگټن کې پرون وکتل. د ارمنستان د جمهور رئیس دفتر ویلي چې هغه د ترکیه له ولسمشر سره هم د لیدو غوښتنه درلوده. ارمنستان او ترکیه د تیر کال په اکتوبر کې موافقه وکړه چې د اولې نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو د قتل عام په اړه د موجود جنجال د حل پر طرحه موافقه وکړه.
له فرشته جلال زین مننه چې د سات مهم خبرونه واوره. ولکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، د دې خبرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پر دې سربیره لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د وروستیو څرګندونو په اړه چې په افغانستان او عراق کې ملګرو ملتونو غوښتي چې د ناتو د پوځي حضور د اهدافو په اړه څېړنه وکړي، په دې اړه راپور لرو. دغه راز به په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې یو تبصره یا تحلیلي مطلب درواورو. ولمړی دی ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د څرګندونو په باب. د ایران ولسمشر په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان او عراق په برخه کې تحقیقات وکړي. د ایران ولسمشر احمدی نژاد په افغانستان کې د ناتو د اعمالو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. احمدی نژاد د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په استولي لیک کې ویلي چې په عراق او افغانستان دواړو کې د غربي پوځي فعالیتونو د اهدافو په اړه خپلواک تحقیقات وشي. د محمود احمدی نژاد د لیک مهمې برخې فرشته جلال زید روتر خبري اژانس په حواله په راپور کې اوروي.
دا خبرې په داسې وخت کې کېږي چې په واشنگټن کې د اتمي وسلو او اتمي انرژۍ د مسؤلیت لپاره غونډه هم پرون پیل شوه. د دې غونډې د بحث یوه عمده موضوع د ایران اتمي هڅې دي. په لیک کې راغلي چې امریکا او ناټو په سیمه کې له تروریزم سره په مبارزه کې له ناکامو میتودونو کار اخیستی، نو له دې امله اوس د ملګرو ملتونو په عمومي منشي پورې ارتباط لري چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي او نتایج یې ټولې نړۍ ته وړاندې کړي. جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ویلي چې په یادو سویو هیوادونو کې د غرب د حضور په خاطر څو میلیونه انسانان ووژل سول او یا هم له خپلو کورونو او ښارونو تیښتې ته مجبور سول. د کوکنارو کښت زیات سو او په سیمه کې خلک په ویره کې ژوند کوي. په لیک کې هم دا راز راغلی، موږ په وخت ټینګار کړی دی او دا چې زموږ په سیمه کې د ستونزو حل سترو پوځي اقداماتو ته اړتیا نه لري. احمدی نژاد په دې لیک کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي ته یې استولی ویلي چې لږ تر لږه باید په دې برخه کې د حقیقت موندلو یو ټیم چې په سیمه کې د اعتبار وړ وي د هر اړخیزو تحقیقاتو لپاره په کار وګمارل سي. دا ډله به په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پوځي حضور د اهدافو او همدارس د هغو میتودونو د څرنګوالي په اړه چې دوی په سیمه کې کارولي څېړنه وکړي او همدارس به په سیمه کې د دې ډول حضور عواقب وڅېړي. د ایرانی مطبوعاتو په حواله جمهور رئیس محمود احمدی نژاد همدارس د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا پر افغانستان او عراق د امریکا د حمله لپاره یو پلمه وه. خو د احمدی نژاد د لیک په هغه کاپي کې چې په نیویارک کې د ایرانی چارواکو لخوا د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سوی دا خبره نه ده راغلي. د ملګرو ملتونو یو ویاند فرحان حق ویلي د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون ته دا لیک رسیدلی.
د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد څرګندونه وی. لس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو تبصره کې ویلي چې بل اخره باید له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او په دې خبرو کې د هغوی ځینې شرطونه هم ومنل شي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم له طالبانو سره په جوړجاړي کې ممکن د ښځو حقونه تر پښو لاندې شي، خو ځینې ډیپلوماتان باور لري چې باید د انسانانو د مرګ او حقونو ترمنځ یو انتخاب وشي. دا مقاله عصمت سروان لوستې او غټه کې اوروي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د لیکوال په نظر یو ورځ به په افغانستان کې جګړه پای ته رسی شي. که د افغانستان جګړه هم د ګڼو نورو کورنیو جګړو په شان وي، نو باید په خبرو اترو پای ته ورسی شي. خبرې باید له طالبانو سره وشي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د سولې د خبرو په باب ناټو، اروپایي اتحادیه، امریکا او افغان حکومت بیل بیل نظرونه لري. د ورځپاڼې له مخې امریکا او ناټو استدلال کوي چې دوی د دې لپاره په افغانستان کې جګړه کوي چې طالبان خبرو ته کښېنوي. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریسټل خبره راخیستې چې وایي د افغانستان د ستونزې د حل لاره سیاسي ده او دا لاره باید په خپل افغانان پیدا کړي. ورځپاڼه پوښتنه کوي څومره ژر باید د سولې خبرې پیل شي او له چا سره سوله وشي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د لیکوال په باور دا پوښتنې هم افغانان کوي، هم امریکایان او هم اروپایان. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبان چې رمیشته سولې په خبرو کې د ژر پرمختګ غوښتنه وکړه او ویل چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان د سیاسي روغې جوړې بهیر په ډېرې انرژي او ډېر ځواک ګړندی پرمخ بوسي. یو مخ لکه نړیوالو چې په پوځي او ملکي چارو کې فعالیت زیات کړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په نظر د باراک اوباما اداره بیا د سولې په برخه کې محتاطانه دریز لري. داسې هیله لري چې د حامد کرزي حکومت په افغانستان کې پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا حکومت که د سولې په خبرو کې د احتیاط هیله لري، په لنډ وخت کې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د جرګې د جوړولو ملاتړ هم کوي. د افغانستان حکومت د سار په 12مه نیټه د سولې مشورتي جرګه جوړوي. لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال مکریسټل وینا اقتباس کړي چې وایي هر څومره ډیر کسان چې په جرګه کې راغونډ شي، د ولسمشر کرزي دریز غشتلی کوي او دا کار له دوی سره مرسته کوي. خو یو شمېر امریکایان بیا دا اندېښنه لري چې حامد کرزی د سولې خبرې ژر پیلوي، د دې پرده چې هغو 10,000 نورو امریکایي عسکرو ته صبر وکړي چې روان اوړی په عملیاتو کې څومره پرمختګ کوي. دی د سولې هڅې کوي. که سوله کېږي نو د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وینا باید د طالبانو مهم مشران په کې شامل وي. که داسې نه وي، د یوه اروپایي ډیپلومات په نظر به بیا جګړې پیل شي او هغه ډلې چې له خبرو بې برخې شي ویرې جنګ ته به مخه کړي.
په افغانستان کې له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د تبصرې مهمې برخې مو اورېدې، او اوس هم له مخکنۍ وعدې سره سم تاسو د ازادي راډیو مجلې ته رډوي مجلې اورېدو ته رابولو.
د ازادي راډیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومني. قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې له نامتو تنسلیکونکي حفیظ الله تراب سره مرکه د سټرکچرالیزم په باره کې بحث، یو خوش حکایت، د شکار له موضوع سره اړوند دوه نظمونه او نور مطالب لرو. فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د تیرې یک شنبه په ورځ په مشرانو جرګه کې وویل چې د غزنی د لرغونو آثارو د ترمیم کار به په یوې یا دوو اونیو کې پیل شي. ښاغلی رحیم چې مشرانو جرګې په غزنی کې د لرغونو آثارو د ترمیم په اړه توضیحاتو ته وربللی و، په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په غزنی کې په څلوېښتو کلتوري پروژو باندې د کار کولو پلان موجود دی. د څرګنده کړه چې په غزنی کې د بیلابیلو وزارتونو لخوا د بیا رغونې لپاره $200 میلیونه پکار دي، خو حاضر دمه یوازې $10 میلیونه موجود دي. د یادولو وړ ده چې درې کاله پخوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هڅو په برکت غزنی د 2013 کال لپاره د اسلامي ثقافت مرکز ومنل شو، خو اوس اندېښنې موجود دي چې افغان حکومت به ونه توانیږي چې تر 2013 کال پورې په غزنی کې کلتوري آثار ترمیم او لازمه بیا رغونه ترسره کړي. د رسنیو دوه ورځنی سیمینار د خپل کار په پای کې په 14 مادو کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه سیمینار د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا او د ژورنالیستانو د اتحادیو په مرسته په کابل کې جوړ شوی و. په دغه سیمینار کې چې د افغانستان د ولایتونو ځینو ژورنالیستانو هم پکې برخه لرله، د خبریالانو په مختلفو ستونزو خبرې وشوې. د سیمینار برخوالو ته داخله وزیر حنیف اتمر او دفاع وزیر رحیم وردګ وعده ورکړه چې د دفاع او داخله وزارتونه به د خبریالانو د امنیت ساتلو ته پام کوي. د رسنیو او چیلنجونو په دوه ورځني سیمینار کې برخوالو ژورنالیستانو له ولسمشر حامد کرزي سره هم ولیدل او په خپلو ستونزو یې ورسره خبرې وکړې. په دغه سیمینار کې ژورنالیستانو د رسنیو د تجارتي کېدو، د مسلکي اړخ د کمزورۍ او خبریالانو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په دوسیو باندې د لازم غور نه کولو په اړه هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
نن سبا د افغانستان په هر ولایت کې ځایی رادیوګانې فعال دي. د دغو اکثرو رادیوګانو په باره کې شکایت کیږي چې ټول وخت د موسیقي خبرولو ته ورکړی دی او د خلکو د مشکلاتو او د هغوی د معلوماتي سوي د لوړولو لپاره ډیر څه نه کوي. بوست رادیو هم محلي رادیو ده چې له تیرو دوو کلونو په هلمند کې خبرونې کوي. د دې رادیو مشر سلام زاهد وایي چې زموږ لویه بریا دا ده چې د خلکو زړونه مخبل کړي دي. له شاغلی صاحب سره د اجمل تورمان د مرکی دا ورېدو بلنه درکو.
په هلمند کې د بوست رادیو مسول خاغلی عبدالسلام زاهد، دا چې نن سبا ستاسو د رادیو شاوخوا دوه کاله پوره کیږي، که دا راته ووایي چې ستاسو په رادیو کې څه ډول خپرونې دي د اورېدونکو لپاره او څه ستونزو سره مخې تاسو نن سبا؟
په هلمند شرایط په تاسو ته معلومې ده، څه ناڅه د رسنیو په مخ کې هم تاسو اورئ چې هلمند هغه ولایت دی چې د صحت د نگاه څخه د معرف د نگاه څخه د بیسی وادی او نامنۍ په لحاظ تر ټولو ولایتو تقریبا پاتې دی هغه ولایت. نو خامخا د ستونزو سره زیات خپل کار په جریان کې ته باندې سړی یو څوک کار کوي، یو کار کوي، حتما د ستونزو سره مخامخ کیږي. نو موږ څه ناڅه ستونزې لرو، خو لومړی قدم کې اقتصادي ستونزې لرو، وروسته خامخا د اورېدونکو سره د کلیوالو سره څه ناڅه ستونزې سره
پرمختګونه څه دي لاسته راوړنې څه دي په دغو دوو کلونو کې؟
پرمختګ لومړی ترار څه چې موږ زه خپل به دي خوشحاله یم د ټولو ملګرو سره چې لومړی زموږ پرمختګ یا زموږ لاسته راوړنه هغه څه ده چې موږ د خلکو زړونه لاسته راوړي. که مخکې ستا سوال وکړي چې تاسو کومې خبرونې وړاندې کړي، هلمند خو ما مخکې درته وویل چې هغه ولایت چې د سواد نگاه سره د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو په لومړی قدم کې موږ دوی ته اسلامي علمي فرهنګي او کلتوري خبرونې او ادبي خبرونې دوی ته ډېرې تهیا کړې چې تقریبا زموږ د راډیو 80% ټوله په دا خبرونه ولاړ و، ځکه یوازې په موزیک باندې هېڅ نه کېږي او نه زموږ ستاسې ملک په موزیک جوړېږي. نو موږ ډېر کوشش وکړو چې دا تعلیمي خبرونې دوی ته زیاتې خپرې کړو. نو لومړی زموږ لاسته راوړنه په هلمند کې دا وه چې د خلکو زړونه موږ په لاسته راوړه، ډېر خلک زموږ راډیو د پوس راډیو اوري.
بلې، په دغه بوس راډیو کې د ښځو کارکونکو ونډه څومره ده؟ ځکه په هلمند کې په داسې سختو امنیتي شرایطو کې اوریدونکي غواړي وپوهیږي چې څومره ښځې په بوس راډیو کې کار کوي.
دې پوښتنې په ځواب کې زه به دا وایم چې موږ پس له تقریبا یو کال وروسته موږ په دې وتوانېدلو چې یوه خپرونه د ښځو رول او اهمیت په ټولنه کې څومره دی، یوه خپرونه د ورېښمین سالو په نامه د ښځو لپاره تیار کړه چې په هغې کې تقریبا دوه کارکوونکي لرو چې ورې یوه مرکې کې یوه خبرونه جوړوي او یوه خبریاله په کندهار کې د ولولې په نامه لرو.
د خپلواکو راډیوګانو اکثره لګښتونه چې دي دا د تجارتي اعلانونو له لارې دوی برابروي. آیا په هلمند کې تاسو څه ډول دغه خپل مصارف یا لګښتونه برابروئ په داسې حال کې چې ښایي هلته ډېر کم داسې شرکتونه واوسي چې هغوی خپل اعلانونه تاسو ته درکړي؟
بلې، د دې سوال په ځواب کې واقعا هم دغسې ده چې د په مجموع کې د ټول افغانستان خلک د رسنیو سره خصوصا د اعلانات سره چې راډیو ته خپل اعلانات ورکړي هېڅ عادت نه لري. د مثال په ډول ما یو دوکاندار ته وویل تاسې اعلانات راکړئ موږ تاسې به مشهور اوسئ. نن سبا چې د ټول کاروبار په تبلیغ مخته ځي، تبلیغات ډېر وکړي شاید ستاسې سودا ډېر اوسي. بره ده وخندل، خو زما پلار اعلان ورکړی و که زما نیکه فرزنده ګټه نه کوي. نو په تعصب سره به زه دا وایم چې لومړی خو دولت او داخلي او خارجي موسساتو په شمول د تاجرانو کوم داسې د پام وړ همکاري د رسنیو سره په هلمند کې نه ده کړې، زموږ ګیله هم د دوی څخه دا ډېره. او تجاران خوراکیان هغه دلته هلمند خو داسې سرحدي ولایت نه دی، فقط اوس یې نوم بد دی چې د تریاکو پیسې دي هلته زیاتې دي. هغه خلک تریاکو فروشان چې دي هغه د اعلاناتو سره کوم دغه نه لري، دلچسپي نه لري. د بیا هم موږ څه ناڅه پرې د دوکانداران دې ته واسول چې تاسو اعلانات ورکړي ستاسو کاروبار ډېر مخته ولاړ شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. په ادبیاتو کې تیاره او تاریکه د ظلم، ګناه او غم زمینی معناوې هم لري. اروپایان چې په منځنیو پیړیو کې وروسته پاتې وو د خپل ژوند دې دوران ته د تاریخ تورې شپې وایي. په پښتو شعر کې هم د ظلم شپه، د جهل تیاره، د ګناه سیوری او نور ترکیبونه لرو چې د تیاری او منفي حالت رابطه راشي. په دې وروستیو ورځو کې د ساینس پوهانو یوې ډلې هم د جرم او تیارې رابطه تایید کړې ده. نور حال وشما رشیدی را کوي.
یو نوې څېړنه ښیي چې بنیادم د بشپړې رڼا په چاپېریال کې د جرم او خطا کولو شوق دومره نه کوي لکه د شمې په څیر تترانا کې چې د جرم او خطا د ترسره کولو شوق ور پیدا کیږي. په خو به ویل کېدل چې انسان هغه وخت د جرم کولو جرأت او حواس کوي چې د نورو له سترګو پناه وي. خو د سایکولوژیکل ساینس د مجلې په تازه ګڼه کې لولو چې تترانا هم جرم او خطا ته د وګړي د پارولو خاصیت لري. محققان وایي داسې تصور وکړئ چې په کوټه کې څوک نشته او یو څوک داسې چاته ایمیل لیکي چې هغه د دې خبرې رښتیا دروغ بالکل نشي معلومولی. که په دې حالت کې د کوټې رڼا تتوي نو دغه سړی د دروغ لیکلو شوق نسبت هغه حالت ته ډېر احساسوي چې په کوټه کې په کافي اندازه رڼا موجوده وي. محققانو د یو ټولګي څلور اتیا کسه شاګردان هم د تتې رڼا په کوټه کې او هم د پوره رڼا په کوټه کې کینول او امتحان یې ورنه واخیست. دوی ته معلومه شوه چې شاګردانو په کمزوري رڼا کې د نقل کولو شوق ډېر کړی و. د تتیرانه او خطا عمل ترمنس پر رابطه باندې د تحقیق په وخت تیرونکو ته دا پته هم ولګېده چې که موتوري عینکې په سترګو وي نو د هغه وخت په نسبت ممکن خطا عمل ته ډیر وهڅیږو چې سپین عینکې مو په سترګو دي. د تورو عینکو د لرلو په وخت ممکن دا احساس را پیدا شي چې د بل چا نه رافام کیږي او څوک مو نه پیژني.
د حفیظ الله تراب د تنظی کیسو 15 ټولګي چاپ شوی او یو بلې چاپ ته تیار ده. د ننګرهار د فرهنګ پالی سیمې د غځوان لیکوال او ډرامه لیکونکي تر اوسه پورې 4 تلویزیونی ډرامې او 3 مستند فلمونه هم جوړ کړي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار داود وفا له ښاغلي تراب سره د طنز په باره کې مرکه کړې ده. له مرکې وروسته ښاغلی تراب خپل یو تنظی لیکنه هم را اوروي چې مطبوعاتي کنفرانس نومیږي.
تراب صاحب، تر اوسه هم څومره ډرامې او لنډې کیسې او تنظونه لیکلي؟
نو د لنډو کیسو او تنظونو خو مې 15 ټولګې چاپ شوي دي او یوه بله هم چاپ ته تیاره ده. همدارنګه د شعرونو یوه ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده او ډرامې مې 4 تلویزیوني ډرامې جوړې کړې دي او 3 مستند فلمونه.
تراب صاحب، ستاسو په دې فعالیتونو کې تر ټولو ډیره بارزه او څرګنده برخه چې ده هغه ستاسو طنزونه دي او ستاسو ډرامې دي. څه فکر کوئ چې افغاني ټولنې ته باید څه ډول طنزونه ولیکل شي؟
یو دوست نه مې واورېدل لږ وخت مخکې. اصلا د طنز هدف او موخه همدا ده چې په طنز کې باید په ظالمانو، په زورواکو او هغه خلک چې د واک خاوندان وي او ناوړه ترې استفاده کوي په هغوی باندې باید ملنډې ووهل شي. د طنز لپاره په افغانستان کې میدان ډېر پراخه دی او په ډېرو شیانو باندې طنزونه لیکل کېدای شي، لکه دغه اداري فساد دی، همدغسې د سرمایهداران چې دي، دا پانګوال چې په 2 کې د هر څه خاوندان شول، دا بې قانونیت، په دغه ټولو باندې طنزونه لیکل کېدلی شي او موږ او تاسې باید پرې ولیکو.
دا طنزونه چې اوس زموږ په دې ټولنه کې په کوم معیار لیکل کېږي؟ عام خلک همدغسې یو معیار خوښوي. کنه مثلا کله یو څوک مستقیما یو څوک مخاطب کوي، کله د یو بل چا د خولې نه کوي، ستا په نظر دغه کوم سبک ښه دی؟ لوستونکي کوم یو ډېر لري؟
تاسو ویلي چې دا مخامخ دغه ریشخان وهل او دغه دا بیا د طنز کوم جوهر او ارزښت چې دی دا کمی زما فکر باندې دا ښه طنز نه دی. په طنز کې باید موږ او تاسې یو څه سمبولیک لاړ شو وغږیږو.
تراب صاحب، ځینې وایي چې طنز د دې سره سره چې سړی خندوي باید یو ډول پیغام هم باید پکې پروت وي.
په مزه کې یوازې خندا د خندا دپاره، په طنز کې خندا د یو پیغام دپاره.
تراب صاحب، په دې وروستیو کې زموږ په دې مطبوعاتو کې مثلا د اوښتون چې راغلی دا 8 کاله کېږي د بیان ازادي ده، هر سړی هر شی لیکي، مختلف رسنۍ دي، داسې رسنۍ حتی شته چې ټوله طنزي لکه خاخه او ډانډس او یاغي او بل او بل کنه، په دې کې چې دا هر څه خبري یا دا ټول طنزونه دي، طنز دي تاسو لوستي؟
او دا خاخه خو ما لوستي دا اوس خبر نیم چې دا چاپی کنه، خو زما فکر باندې خاخه شې دا د طنز په برخه کې بد نه ده، یعنی په هغه کې طنز شته دي. او ځینې دا پروګرامونه چې دي لکه دا رادیو او تلویزیونی چې زګور مدان طنزونه نه دي، اسي اوازونه استله او پیخې کول. او په کار دا چې موږ په ډیرو غټو غټو چارواکو باندې طنزونه ولیکو، دا غي په نیمګړتیا او په ناخوالو په ناکاردو باندې، په دغه کمزوري قشر باندې لکه دکاندار او یا څوک چې یو عادي کاروبار کوي، په دې باندې دا نو باید داسې ده چې دغه ډول طنز لیکنه چې ده دې باندې غټان خوشحالیږي او دا یو قسم چاپلوسي ده چې د لویانو دپاره کېږي. طنز کې په کار دا ده چې موږ په هغه چا باندې ملنډې وو چې هغه د زور او زرو خاوند دي او په ناروای دا هر څه پیدا کړي.
ځینې وایي چې په طنز کې باید خبرې سرچپه وشي، مثلا د ننګرهار د کانال د فارمونو په ارتباط کڅو کوی چې د کانال اداري چې ډیر زیات کار کړی دی او باغونه هرڅه جوړ کړل او فابریکی دی او کارخانی دی او مالټی دی او موږ یې ضرورت نه لرو دی ته دا به یې سرچپه خبرې ځکه کانال اوس وران دی نو تاسو فکر کوئ چې دغه معیار د طنز لپاره سم دی چې هر څه باید پکې سرچپه وویل شي که نه طنز داسې م دی چې یو څه باید هماغسې وویل شي چې څنګه پیښوي
خبره دا د تاسو چې څو یاد کړم دا دغه په دغه د طنز اجزاو کې راځي یعنی دا ځینې برخې دي دی ته موږ په کونړ کې د پخوا نه دې ته بیا اکثیرنې ویلې د بعضې ښځو به دا ویلې نو لکه فرض داسې به ویل چې یوه ډېره بدرنګه ښځه به یې ولیدله نو به ویلې دی نو چې ولا بیخي ته خو شهزادګۍ غوندې ښایسته یې که نه داسې هغې به داسې پوهه کړله چې هغه نه رښتیا ده زما صفت کوي او حال دا دی چې په هغې پورې به خندلي وو نو دغس شیان لکه د تاسو چې د کانال یاد کړو بالکل دا کیدای شي خو دا یوه برخه ده
تاسو د دغه یاده کړله اکثیرنه دې یادې کړلې دا بعضې خلک چې دی په شفایي توګه باندې هم یو په بل باندې نقد یا کره کتنه کوي داسې یو د خندا نه ډکه که نه نو تاسو څه وایئ چې طنز یوازې همدې ته وایي چې په ورقو کې ولیکي او چاپ شي که نه هغې ته هم طنز وایي
زما فکر باندې طنز په هر څه کې کیدای شي د ډرامې نه نیولې د لنډې کیسې نه نیولې تر شعر او تر ادبي ټوټې پورې موږ کولی شو چې طنزیه برخه پکې وردغه کړو خو د دې د پاسه زما فکر باندې موږ او تاسې کولی شو چې په یو حرکت کې طنز تمثیل کړو یعنی هېڅ خبره پکې ونهشي نه لیکنه یې که دغه حرکت یو خندوونکی حرکت یې په دې شکل باندې چې هغه یو پیغام ولري نو زما فکر باندې په ډېرو شیانو کې طنز کېدلی شي
راب صاحب خبرې او پوښتنې خو ډېرې زیاتې دي ته به مصروف یې فقط د یو خپل یوه طنز یوه ټوټه راته ویوه چې داسې تا ته یې خوند درکړی او ښایي البته ستاسو طنزونه خو ټول ښه دي قرار د اورېدو نه او د کتو نه خو هسې چې تا ته په زړه پورې
بلکل زه به تاسو ته خپل یوه طنز ویم مطبوعاتي کانفرانس د پرنس هوټل مخ ته ګڼه ګوڼه ډېرېده یو یو لوکس موټر باید د دروازې په اوږدو کې ورو ورو درېده په لوی لیک د خراغلاس له لوحې سره څو تنه اوږده ټیټ نري او پلن ځوانان د میلمنو هرکلي ته ولاړو د هوټل لوی سالون په حماسي شعارونو ښکلی شوی و دوه تنه پتلوني ویدویي کمروال لکه کومندوي عسکر ولاړو او د هر غوړ میلمه سترګو ته به یې په ځیر کتل له دوی نه لږ اخوا یو بل وچ کلک زلمي د عکسونو کمره غاړې ته اچولې وه سټیج ډېر ښکلی جوړ شوی و مصنوعي ګلان او شنې پاڼې د لوی میز پر شاوخوا راځړېدلې وې او په منځ یې د تازه ګلانو غټه ګېډۍ د اوبو د ښکلي جګ او ګیلاس تر څنګ ایښودل شوې وه د ګڼو ورځپاڼو او راډیوګانو استازي او خبریانو له کمرو او وړو وړو ټیپونو سره هوټل ته را روان و خلک شیبه په شیبه ډېرېدل دوه درې څوکۍ به لا تش نه وي پاتې چې یو خېټه عینکي سړی چې تر نورو ډېر خوښ او تازه ښکارېده د یو ګروپ خلکو په بدرګه سالون ته راننوت لواره کمروال خپلې کمرې د زیګاویک ماشیندارو په څېر پسې راوڅرخولې او له بلې کمرې د تا لندې غوندې د فلش رڼاګانې پیل شوې ورپسې یو بل ځوان خپلو لاسونو ته پلک ورکړ له دې سره چکچک هوټل په سر واخیست چکچک یې لا پای ته نه وي رسېدلی چې یو بل تن د خلکو له منځه نه څاپي پاڅېد ځان یې ترینګلې کړ او په دومره زور لکه چا په تشو کې کلک نیولی وي په لوړه او اوږده غږ یې داسې چغې کړې ژوندی دې وي د سولې او سوکالۍ ستر لارښود ژوندی دې وي د هېواد ستره هستي خدای خبر چې د هغه زړه به څومره ډک و خو لکه څنګه چې په کار و هغسې بدرګه نه شو نو غلی کېناست مشر میلمه د سټیج په سر ولاړ او په مسکا سره یې خلکو ته د مننې لاس خوراوه هغه لا پر خپلې څوکۍ سم ناست نه و چې په دې کې سکرتر راغی ویې ویل درنو میلمنو او ښاغلو خبریالانو تر ټولو د مخه زه تاسو ته ښه راغلاست وایم ورسره د افغانستان د روغې جوړې اسلامي افغاني کلتوري او حقیقي تنظیم مشر ښاغلي انتظار شاه ته بلنه ورکوم چې نننی کنفرانس په خپلو ایمانه خبرو پرانیزي بیا یې ګویا د هغه مخې ته نږدې کړه هغه خپلې عینکې سمې کړې او تر یو کوچني ټوخي وروسته یې وویل زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو په خپلو سترګو وینم تاسو ته هم د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې ما وینې په دنیا کې ستا ښکارم نو د خدای فضل یې ما ته هم ښکارې که خدای کول موږ او تاسو به تر ډېره یو بل ته ښکارو اوس که کومه پوښتنه قسم الله کړې خو پوښتنه به لنډه او جواب به یې یوي د خلکو له منځه یو تن پاڅېد او ویې ویل زه د ساعتول ورځپاڼې خبریال یم انتظار شاه صاحب زما پوښتنه دا ده چې افغانستان کې تر درې سوه ډېر سیاسي حزبونه دي ښه معنه وه چې د دې پر ځای مو له یو بل سیاسي جریان سره مرسته کړې وې دا په ما پورې اړه لري غلی کېنه توش له سترګې هلکه ته دې پوښتنه کوه همداسې یغې دې ښکېږي د اسمانڅکې ورځپاڼې خبریال هیله ده چې د خپل حزب په ځانګړتیا او رڼا واچوئ ډېر ښه ډېر ښه تنظیم او حزب دواړه یو معنا لري هر تنظیم یو مشر او څو نور مشران لري له نیکه مرغه زه پخپله د خپل تنظیم مشر یم د خبرو په پای کې خبریال ته مسکی شو بیا د لاس په اشاره یې وته وویل وکړه په زړه باد مه پرېږده پوښتنه دې وکړه د پتاسې مجلې خبریال کته سیاسي واک اوس پر شنو څه به وکړي ډېر ښه ډېر ښه دا د پښتنه کما څوک مشر کړي نو زه به د احمد شاه بابا غوندې برما پولینډ او الجزایر ونیسم او هلته به د افغانستان نوم روښانه کړم احمد شاه بابا خو هند او ایران نیولې او پولینډ او الجزایر خو د دنیا په هغه بل سر کې دي دې کې سکرتر په چالاک ځانګړې چالاکۍ وویل د انتظار شاه صاحب مقصد دا دی چې هر ملک ملکې مست د چریکي خپرونې خبرل صاحب تاسې ته فنډ څوک درکوي موږ خو جوالیا نه چې پنډونه به ګرځو له دې خبرې سره سکرتر ډېر زه ور وړاندې شو چې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه نو خبریال ته یې په خندا خندا وویل پوه شوم ستاسې مقصد بودیجه ده قربان دې سم چې سرونه ډېرې نو خولۍ ډېرې هغه رحمان بابا څه ښه ویلې دي و اسمان ته به د شیر زینې کېدي چې صاحب د کول اختیار دی رب زما زه امید کوم چې مشکل به محل شوی اوس هغه بل ده چې ستا شاته ناستې نوبت ورکړه صاحب د هېواد د فرهنګ د پیاوړتیا په برخه کې مو نظر څه دی برخورداره آفرین آفرین ښه پوښتنه دې وکړه ته به هم خبر یې چې په دې برخه کې موږ څومره زیانونه وزغمل یوه ونه پاتې نه شوه پخوا به افغانستان په زرهاو ټنه وړۍ بهر لیږلې خو اوس په ټول کاشکوټ کې ولاکه یوه د الوچې ونه هم څوک پیدا کړي همدارنګه هغه معدنیت چې اوس په بېرحمۍ خوړل کېږي د دې مخنیوی هم زما د تنظیم لومړنی کار دی موږ به هېچا ته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان تیل نور بهر ودیږي ښه له همدې سره اوس اجازه راکوي خو د خدای لپاره چې په ورځپاڼو کې راپسې هغه او دغه ونه لیکئ زه له تاسې سره په دې شیر خدای پاماني کوم هیله ده چې ټولې را سره په ګډه ووایي په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره ما لیدلې دی رفتار د درویشان
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
خوانو خلکو با چاغوالی ته د شیر اختیا د نقشی پسترګه کتل په افغانستان کې اوس هم ځینی خلک چاغیدو ته خوشحالی شي حال دا چې د تیب د علم پلار بقرات آن 2500 کاله پخوا ویلی و چې چاغوالی په خپل مرض نه دی خو له ځان سره مرضونه راوړي چاغوالی چې نن سبا د ډیرو ناروغیو اصلي سبب ګڼل کیږي مختلف علتونه لري په دې وروستیو ورځو کې د یونانی محققانو یوې ډلې معلومه کړې ده چې واده کول د چاغوالي یو اجتماعي علت دی په دې اړه د ریپورت شباره مخفي عزیزی را اوروي
یو نوې څېړنه وایي چې له واده کولو وروسته د چاغېدلو امکان دوه برابره زیاتېږي د ټلګراف ورځپاڼې له راپور سره سم د یونان د څېړونکو یوې ډلې چې په دې باره کې تحقیقات کړي دې نتیجې ته رسیدلې دي چې له واده وروسته د بدن د چاغېدلو امکان دوه برابره کیږي او د دې شی وجه دا ده چې د متاهلو کسانو د ژوند په طریقه کې تغیرات راځي یونانی څېړونکي وایي چې واده کړي کسان تر مجردو کسانو لږ ورزش کوي په ژوند کې اسودګي ډېره احساسوي د مجردۍ د وخت په نسبت یې د لټۍ اندازه زیاتېږي ډېر وخت د ډوډۍ په خوړلو په خبرو کولو او د تلویزیون په لیدلو تیروي چې دا ټول شیان د بدن تحرک کموي او د چاغېدو امکان زیاتوي د یونان د سالونیکا پوهنتون د دغو څېړونکو په قول مجرد کسان د اندام ښکلا ته ډېر اهمیت ورکوي او د دې لپاره چې چاغښتي د بدرنګۍ سبب نشي نو په خوړو کې احتیاط کوي او ورزش نه هیروي خو متاهل کسان د بدن د ښکلا چندان خیال نه ساتي د سالونیکا پوهنتون استادانو چې د چاغښت په باره کې د خپلو تحقیقاتو راپور په اتن کې یوې علمي غونډې ته اوراوه له کورنۍ وغوښتل چې ورزش ته توجه زیاته کړي او له هغو خوراکونو ډډه وکړي چې د چاغښت سبب ګرځي د دوی په نظر چاغښت د ګڼو ناروغیو مور او پلار او د بنیادم د ډېرو ناروغیو اصلي عامل دی
خوشحال خټک فرمایلی دی چې په مینو کې درې مینې ډېرې خوږې دي یو د ښکار بل د کتاب او بل د دلبرو خوشحال خټک د ښکار په باره کې د شعر په ژبه ډېرې خبرې کړې دي د پښتو شعر دغه انانه تر اوسه پورې ژوندی پاته ده دلته د پښتو دوه ځوان شاعران امان الله ژوندی او اسدالله نیازی د ښکار په نوم خپل یو یو نظم را اوروي اسدالله نیازی وایي
پلار مې اوس له ښکاره راغی نه یې هیلۍ وستې نه ځاڼې خپل کالي یې د لړلې په شوتلو په وښو چیرې اسکه غاړه وړي ځای ځای سیوري سره سکښتی کله دوه ګوتې سره اسک کله ځای په ځای کې نستای نیمخوا ور پسې ګوري سیل دی ځانو کلن کینی غټه سیل په سر تیرس خله وچه سای سوی رنگ وخته زړی ډوبیږي د ښکار غوخي د ځان غوخي یو بڼکه ایران وړه یو خریړکه ایران وړه
شغله نیاسی ځینې منظرې شاعران جوړي هغه ډېری خیالي یو خیالي تجربه ځینې بیا داسې چې زړه ته دې لویږي لکه یو ریالیستیک داستان چلولې په دې کې همدغسې یو واقعي صحنه وه څنګه عینا خو دغسې کومه تجربه تا نه وه لیدلې دغسې یوه خاطره خو دې نه وه
دما خپله ورور و میرویس نومېږي اوس نسته په خارج کې دی نو د خپله ما ته دا قصه کوله چې ما ایلی وستې نو داسې یو دغه کاریز وسې زه به تر هغه کاریز به کله پټ سوم ورته کله به دغه سومه تاسې وایې یو بل هلکم موږ د تره زوی هم ورسره تللی و دا د د ځنګنو سترګې او دا دغه د په ازغو کې م دی ورسره یو څه کښېدلی یم خو دغه دغه ما ته یو ډېر پخوا دغه قصه کړې وه بیا به دا دله د دغه قصې ما هغه وخت هم داسې خوند واخیست نو بعد له هغه بیا ښکار سره بهم نورې دغه مې هم اورېدلې ما خپله هم دغه کوشش کړی ده تللی یم پسې وتلی یم په ښکار پسې هم تللی یم او
د ټولې تجربې
ټولې و سره یو ځای شوي دي نو داسې
له ښاغلي نیاسي دا پوښتنه اسانه وه چې آیا په دغه نظم کې راغلی خیال دي له واقعي ژوند سره تعلق لري او که نه خو د ښکار د هغه نظم په باره کې چې اوس یې امان الله ژوندی راوروي دغسې پوښتنه سخته ده ښاغلی ژوندی وایي
ښکار ها دې په یادې ګرانې چې ما ټوپک درلودو بادي د ښکار ټوپک مې ها د ځوانۍ ها د خمار ټوپک مې ها چې نشان سره یې ځونډی د شنو مریو بند و کړی د سمال د تا د سرو ګوتو تنکیو بند و په کمربند یې سپین غمی ځلیدل یو څو مری یو څو پاولی ځلیدل قطار وزمه یې له مرمیو ډکه د قونداک خوا له تش نالیو ډکه چې ما برواخیست چې به ښکار ته تلمه ته به وې ناسته د چینې په غاړه د خپل خاورې منګیسرا شمال بلو بکړلې ستا لول ول پیکیسرا کړه به د لپه ډکه له تک سپین اوبو ټکری به باد واخیستو ستا له نازک اوګو شولې مسکۍ به لږه بوڅ به د سره بار خوشول په شرنګ او شرنګ به ګرانې ستا د مړوند به وشول بیا به لږ سمه شولې تازه غوټۍ به ګلې د عشق له نمه شولې راته ورو و به دې ویل کوترې ونولې بګام بیا ویلنا کوترې شنې دي نظرې ورسره شته دي پیرې نه ځوانې مرګ دې نه کړي ما به ویل نه یې ولم زه بر د پیر په توت کې په څانګه خاڅ ولم خو اوس چې هر څه کوم آن چې کوترې ولم هاشنې او سپینې سپینې لکه مرمرې ولم ته راته منه وایې نو اوس پوښتنه کوم رښتیا رښتیا به وایې له شنو کوترو سره اوس ګرانې نشته پیرې که نه اوس ستا نه خوښ شي زړګی زما پر مرګي
کووید کې یوې ابتدایي محکمې یوه ښځه د 55 کسه ماشومانو او ښځو د وژلو په تور په اعدام محکومه کړه که دغه فیصله د کووید ستره محکمه ومني او دغه تورنه اعدام شي نو دا به د خلیج په عربي هیوادونو کې اول ځل وي چې یوه ښځه د مرګ سزا ویني نور حال مخفي عزیزي راکوي
څو ورځې د مخه یوې کویټۍ محکمې د 55 کسانو په وژلو تورنې مېرمنې ته د اعدام سزا واوروله
نصرا الغنزی په دې تورنه ده چې د خپل میړه د واده په شپه د واده د جشن د برخوالو خیمې ته اور واچاوه چې په دې پیښه کې 50 کسان وسوځېدل او ووژل شول. د نصرا الغنزی د دعوی وکیل وایي دا سمه ده چې 23 کلنې الغنزی پولیس ته اعتراف کړی دی، خو په محکمه کې یې اعتراف نه دی کړی ځکه خو په دې باندې د اعدام حکم له قانون سره سمون نه خوري. د وکیل په قول دی به د کویټ په ستره محکمه کې د ابتدایي محکمې حکم چیلنج کړي او دا به ثابته کړي چې الغنزی د واده په شپه د واده له خیمې ډېره لري په خپل کور کې وه. دغه واده چې په لسګونو کسان پکې مړه شول تیر کال اوړی د کویټ ښار د لویدیځ په 40 کیلومترۍ کې په جهره ولایت کې و. د نصرا الغنزی وکیل زید الخباز وایي چې د دې د موکلې په خلاف فیصله د عدالت نه بلکې د سیاست تر اغیز لاندې شوې ده او دا ځکه چې د خیمې د سوځېدلو پیښې په ټول کویټ کې د خلکو قهر راوپاراوه او هر چا هیله وکړه چې نصرا الغنزی ته دې تر سختو سخته جزا ورکړی شي. د وکیل په قول د ابتدایي محکمې قاضیان هم د ولسی احساساتو تر اغیز لاندې راغلي او نصرا الغنزی ته یې تر ټولو سخته سزا ټاکلې ده. د کویټ د مطبوعاتو له راپورونو سره سم که څه هم نصرا الغنزی په محکمه کې منکر شوې ده، خو په کویټ کې یوه آسیایي کارګر شاهدي ورکړې ده چې د واده په شپه یعنې د اګست په 14 شپه یې نصرا الغنزی ولیدله چې د واده په خیمې باندې پټرول وشیندل او اور یې ورواچاوه. په کویټ کې ګڼ خلک د واده مراسم په لویو خیمو کې ترسره کوي. د نصرا الغنزی د بنې د واده په خیمه کې 200 کسه زایدل. دغه لویه خیمه د تګ راتګ لپاره یوازې یوه لاره لري. د پولیسو په نظر د واده په خیمه کې تر ډیرو کسانو د مرګ اصلي علت دا و چې لاره یوه وه او په وتلو کې ځنډ راغی. له دې پیښې وروسته د کویټ حکومت په خیمو کې د واده د مراسمو جوړول منع کړي دي. کویټ یو هغه هیواد دی چې نارینه پکې په اسانه کولی شي چې بل واده وکړي.
او اوس د یو خوش حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې ستاسو لپاره موږ باړلای دی. دغه حکایت لینا شریفی لولی.
د زرو هندارو کور. ډیر زمانه پخوا د یو غره په لمن کې یو کور و چې د زرو هندارو کور یې باله. یو کوچنی خوشحاله سپی چې د دې ځای نوم واورید نیت یې وکړ چې د غره د لمنې کلي ته ورشي او دغه د زرو هندارو ځای له نږدې وګوري. خوشحاله کوچنی سپی چې د زرو هندارو کور ته ورسید او په خوشحاله یې په زینو کې منډې کړې، هره خوا یې زر کوچنی خوشحاله سپی ولیدل چې په منډه منډه په پوړیو کې خیژي. سپی ته خوندوره حیرانی ور پیدا شوه. په دهلیز کې ودرید، غوږونه یې تک کړل او لکه یې ژر ژر وخوځوله. که ګوري چې شاوخوا زر کوچنی خوشحاله سپی په دهلیز کې ولاړ دي، غوږونه یې بوڅ دي او ژر ژر لکه یې خوځوي. خوشحاله کوچنی سپی وموسېده، شاوخوا زر و نور سپو وموسل. خوشحاله کوچنی سپی له ځان سره وویل، حیرانوونکی ځای دی، دلته به ډیر راځم. د غره د لمنې په کلي کې یو سپی و چې تل به غمجن و. د چې خوشحاله کوچنی سپی د زرو هندارو له کوره د ستنېدو په وخت کې مست او تازه ولیده، فیصله یې وکړه چې دی به هم د زرو هندارو کور ته ورځي، ګوندې هورې خوشحالي په نصیب شي. غمجن سپی چې د زرو هندارو کور ته ورغی، ورو ورو په مړو غوږونو او ځړېدلې لکۍ په پوړیو باندې مخ په بره روان شو. د چار چاپیره د مړو غوږونو او ځړېدلو لکیو زر غمجن سپی ولیدل چې په پوړیو باندې لکه څوک چې په نظر چرته روان وي، ورو ورو ګامونه اخلي. د زرو مړاویو څیرو لیدلو غمجن سپی ناکرار کړ، ورته وغورید او چار چاپیره زر خورېدلې څیرې ولیدې چې د ته بد بد ګوري. غمجن سپی چې د زرو هندارو له کوره راستنېده، له ځان سره یې وویل،
خوشینون که زایده دلت به نور نرازم. یو حکیم چه د دوست په یو حکایت واورید وی ویل دا نړۍ واړه آینه خانه ده او موږ هر یو پکې خپلې څیرې وینو.
د سټرکچرالیزم سرچینې کومې دي؟ دې فکري لارې څه وخت مستقله بڼه خپله کړه؟ د غوړېدو دوران یې کوم و او اوس په څه حال کې ده؟ د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی همدې پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
د سټرکچرالیزم ریښې د علومو په تاریخ کې دي. انسان نوي نظریات نه پیدا کوي، زاړه نظریاتو ته بل شکل ورکوي، او دا په تاریخ کې همیشه همداسې شوي دي. په عنعنوي علومو کې چې د زاړه یونان شروع شوی دی او تر حتی تر ننه پورې دوام لري، ډیره توجه دې ته کیږي چې د هرې پدیدې اجزا بیل بیل سره وڅېړل شي او د دغو اجزاو ترمنځ ارتباطات یو ډول محوه کیږي.
وبخښئ، دغه ارسطو چې د بشر ډیر علومو بنیادګر هم بللی سو، آیا هغه هم دغه صنف بندی ته اهمیت نه ورکړی؟
ارسطو لومړی هغه کس چې دغه صنف بندی یا د پدیدو په بیلو بیلو برخو ویشل ترینه مونږ ته پاتې دي، شاید هغه پخوا هم موجود و، مګر د ارسطو فکر دومره حاکم شو چې تقریبا په ټوله نړۍ کې خپور شو او تر 15-16 پیړۍ پورې همدغه طرز حاکم طرز و. په 16 پیړۍ کې دکارت په پیښو کې د تعقل عنصر ته زیاته پاملرنه وکړه او هغه دا وویل چې پیښې باید تحلیل شي، په وړو پیښو، په ساده پیښو، او تر هغه حد تحلیل شي چې د پیښې د واقعیت په باره کې زه پوه او نه جواب ویلی شم. نو دا د دکارت میتود و چې ډېر بریالی میتود وکړای شول چې په 18-19 پیړۍ کې تخنیک او علوم ډېره وده وکړي، مګر بیا هم دغه میتود ټولو پوښتنو ته جواب نه وایي.
استاد منلی، دغه د دکارت تعقلي میتود چې ته وایې، ایا له دغه ارسطویي منطق څه فرق لري؟ نو
فرق په دې کې ده چې ارسطویي میتود بیل بیل برخې سره جوړوي او هر برخه بیل مطالعه کوي. د دکارت په میتود کې یوه پیښه ده چې په وړو پیښو تجزیه کیږي تر دې پورې چې مونږ د مجموعي پیښې واقعیت ته ورسیږو. خو دا دواړه طریقې په خپل وخت کې بریالۍ طریقې وې. د 19 پیړۍ تخنیکی پرمختګونو او د خلکو ترمنځ ارتباطاتو د اروپایانو په نړۍ کې خورېدلو فکری ساحې تر نوره پراختیا هم ورکړله. نورې پوښتنې ایجاد شولې چې دې پوښتنو ته پخوانیو نظریاتو ته جواب نه وایي، او همدغه علت ده چې په 20 پیړۍ کې په لسګونو میتودولوژۍ، طریقې او نظریې راپیدا شولې چې هر چا د خپل ځای نه او د خپلې زاویې نه واقعیتونو ته کتل. په دې کې د فورمالیزم خبره مونږ وکړله، په دې کې مونږ د ریالیزم خبره وکړله، په دې کې مونږ د ادبیات په یوازې ادبیات برخه کې څومره مکتبونه چې پیدا شوي دي او وده یې کړې ده د همدغو مسایلو په جواب کې وو. کله چې د 20 پیړۍ په شروع کې هغه پوښتنې چې 19 پیړۍ کې بې جوابه پاتې وې، د هغې د جواب موندلو دپاره نوې نظریې پیدا شولې په بېلابېلو علومو کې. مونږ د روانشناسۍ خبره وکړله، مونږ د ژبې خبره وکړه، مونږ د ادبیاتو خبره وکړه، او بیا دا ټول سره یو ځای شول چې دا ټول سره یو ځای شول د سټرکچرالیزم نظریه رامنځته کړله. د سټرکچرالیزم نظریه د بشري فکر په وده کې یوه ډېره مهمه پدیده ده چې د اول او دویم جهاني جنگ تر منځ یې شکل نیولی دی، خو د دویم جهاني جنگ نه وروسته په 50 کلونو کې واقعا د یو نوی فکر د طرز په ډول باندې منسجم شوی دی. مونږ د کلود لیوی شتروس یادونه وکړله چې هغه د خپلوۍ د روابطو ابتدایي ساختارونه په نامه باندې یوه لیکنه وکړله، او په هغې کې د خپلوۍ په روابطو باندې په بېلابېلو ټولنو کې فکر وکړ چې دغه کلمې چې د خپلوانو دپاره استعمالیږي دا په خپله هم د خپلوۍ په روابطو باندې یو څه اثر لري. د خپلوۍ روابط په یو ځای کې د ترور میړه بیخی پردی دی، په بل ځای کې د ترور میړه ماما دی، دا هم په روابط باندې تاثیر لري.
انګریزي د ماما او د کاکا فرق نه کوي، پښتو یې کوي. دا یعنی په حقیقت کې د دې معنی دا ده چې موږ چې په خپل ژبه کې د ماما او د کاکا فرق لرو، په ژبه کې ورته کلمې لرو بیلي، د دې معنی دا ده چې د ماما او د کاکا پیسه کې یو واضح تصور د بلتانه د موږ په ذهن کې موجود دی، خو د انګریزي کلچر د سړي په ذهن کې هغومره تفاوت موجود نه دی، او دا د خپلوۍ په لحاظ دیوی طبقه خلقی گنی دا
هم دغه سی اوس دی د ماما او د کاکا تر منځ موږ تفاوت لرو مگر د ترور بیا فرق نکو اما او خاله نسره بیلو دا هم زمنګ د فرهنګ پورې تړلې خبرې دي
یعنی هم دغه ذهنی جوړښتونه هم دغه ذهنی سرمایه چې دی شبی دا په حقیقت کې د مش په افکارو باندې اثر کوي
زمنګ په افکارو باندې اثر کوي زمنګ برداشت د واقعیتونو نه متاثر کوي پتو کې چې وایو پلانې زما او خې دی دلته په طبي ډول دا پوښتنه پیدا کیږي
چې کوم او خې
مگر په دری کې دا سوال نه پیدا کیږي او دغه ټول هغه ټولنیز روابط دي چې د شاته پټ دي
استاد مننه یو بل لغت چې د خپل په پښتو په داخل کې دغه د ننګرهار خلک چې دي د شنه رنگ او د زرغون رنگ فرق نه کوي لیکن موږ په خپل لهجه کې کوو د موږ لپاره شین رنگ د اسمان رنگ او زرغون رنگ یعنی د پانو رنگ هغه دومره ډېر فرق لري لکه سپینو تورو زیړ سور چې لري زه داسې فکر کوم البته نه پېژنم دا ګومان مې سم ده که نه ده چې ننګرهاریان چون دواړو ته یوه کلمه استعمالوي دوی په ذهنونو کې دغه شین رنګ آبي رنګ او زرغون رنګ یو څه سره نږدې هم دي یعنې د دې کلمې یووالي دوی په ذهنونو کې دا رنګونه نږدې کړي دي دغه خبرې تا په ذهن کې تیریږي که نه
دا خبره عمومي خبره ده یوازې په ننګرهار کې د شین او د زرغون د پاره یو ټکی نه استعمالیږي د فرانسې په برتانی ژبه کې هم د شین او زرغون د پاره یو ټکی استعمالیږي د لیویشتروس په نظر ټولنې ترمنځ د خلکو ترمنځ روابط هغه کلمات چې دغه روابطو د پاره استعمالیږي دا په خپل یو جوړښت دی دغه جوړښت کېدلی شي چې یو فرهنګ د بل فرهنګ نه سره بیل کړي د لومړي ځل د پاره لیویشتروس د سټرکچر یا ساختار اصطلاح کاری
دغه سره خو له دوم جهانی جنگ نه وروسته ډیر مطرح شوی
په 1950 کلونو کې د کارونه ډیر زیات دي بیا یو فرانسوي ارواپو ژاک لاکان د فروید او د سوسور نظریات سره ځکه کړی دي او هغه په سایکو انالیزس کې تطبیق کړی دي د سټرکچرالیزم تاریخ چې ته چې وګورو په دغه ځای کې د ژبې نه شروع شوی دی اجتماعي علوم ته راغلی دی مگر په نورو علومو باندې هم تاثیر کړی دی کله چې د کمپیوټر اثر شروع شو د کمپیوټر لپاره ژبې جوړې شولې چې کمپیوټر پروګرام کړي د دغه ژبو جوړښت د همدغه ساختارونو په بنسټ وشو او سټرکچرالیستي فکر د کمپیوټر په جوړونه کې او د کمپیوټر په وده کې ډېر زیات نقش لوبولی دی همدغه راز په فزیکي علومو کې هم د نظریه ډیر زیات نقش لوبولی دی ځکه چې د فزیکی علومو ترتیب او تنظیم فضایي هندسي ایجاد دا ټول هغه څه دي چې د سټرکچرالیزم سره یو څه ارتباط لري
استاد مننه ګوري تاسو اوس بیا ویل چې له سټرکچرالیزم سره یو څه ارتباط لري خو کله چې د انساني علومو خبره راځي بیا دی او څه خبره نه کوي په هر حال انساني علومو سره د دې ارتباط ډیر ده په ژبپوهنه کې سټرکچرالیزم یادی شي په ادبیاتو کې سټرکچرالیزم یادی شي نه پېژمه دي اساتیرو په مطالعه کې یادی شي دي بشر پېژندنې په مطالعه کې یادی شي یعنی له ټولو دغه انساني پوهنو سره ارتباط ډیر دی آیا ویلی سو چې له فزیک سره کې ارتباط کمی نو علت دا دی چې فزیکی پیشې د انسان له خوشي او ناخوشي د باندې خپل واقع کیږي لمر که تندر نیسي که د انسان خوشه یې او که نه یې لمر په خپل وخت باندې تندر نیسي درسته ده انسان د خپل ذهني جوړښت په مرسته باندې هغه کسوف پېژندلی سي اما کسوف په هر حال کیږي خو کله چې موږ بشري امور مطالعه کوو یو انسان یوازې په پېژندلو کې نقش نه لري بلکې په خپل رامنځته کولو کې هم نقش لري نو دلته د انسان د ذهن جوړښت ډېر زیات مهم ده او سټرکچرالیزم مهم ده دغه نقطه تاسو څنګه دی
زه به په دې شکل ونه وایم د فزیکی پېښو خاصیت دا دی لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې هغه زما د غوښتلو او نه غوښتلو تابع نه دي زه کولی شم چې په عیني وسایلو باندې پېخه درج کم زه کولی شم چې سرعت اندازه کم زه کولی شم چې وزن اندازه کم زه کولی شم چې ګرمي تودوخه اندازه کم زه دا په عیني وسایلو باندې درج کولی شم نو د دې په خاطر د اختلاف ساحه ډېره کمه ده او په علمي میتودولوژي کې هغه عمر تفاوت او ګڼ نظرونه نشته لکه په بشری علومو کې چې دي په بشری علومو کې د ټولنې په اړه کې د انسان نظر په خپل د ټولنې په جوړولو باندې نقش لري نو دلته انسان په انسان باندې مستقیم اثر ورزوي او د دې د خاطر د بلا بلو افکارو او د بلا بلو فلسفو پرانا کی بلا بل مکتبونه رامنځته کیږي. د سټرکچرالیزم په مقابل کې هم عکس العمل نه ښکاره شول، ځکه چې سټرکچرالیزم نشو کولای چې په یوازې ځان لکه د نورو تیوریګانو او د نورو نظریاتو ټولو پوښتنو ته جواب ووایي. نو د سټرکچرالیزم مقابل کې دوه مکتبونه په اتیایمو کلونو کې رامنځته شول. یو سیستمیک طرز فکر دی. سیستمیک کې بیا مهمه خبره دا ده چې دلته د کیبرنیتیک عکس العمل یا تعامل مفهوم رامنځته کیږي، په دې معنا چې زه یو کار کوم، دا کار یو نتیجه ورکوي، دا نتیجه زما په فکر باندې اغیز کوي، نو که بیرته هماغه کار کوم په بل ډول کوم چې په بل ډول بل ډول نتیجه ورکوي، او همدغسې په تکرار باندې هماغه کار چې زه ورته تکراری کار وایم په حقیقت کې نوی نوی کار دی.
دا بنان په سټرکچر کې نه مطالعه کیږي،
بنان په سټرکچر کې نشي مطالعه کیدلی، ځکه چې هماغه یو سټرکچر بیل بیل نتایج ورکړل. د دې په مقابل کې بل مکتب هم وجود ولري چې هغه د ډیکنسټریویزم یا د رنګونې اثر دی، په دې معنا چې
جوړښت ماتول
دا جوړښتونه زه کولی شم چې ماتې کړم، او چې دا جوړښت ماتوم زه یو بل نتیجې ته رسېږم، د یو بل لارې د واقعیتونو ته رسېږم. نو دغه هغه دوه نظریات دي چې په اتیایمو کلونو کې د سټرکچرالیزم په مقابل کې وده کوي، او سټرکچرالیزم که څه لا تر اوسه پورې خپل ارزښت لري، مګر په هغه زور کې نه دی پاتې لکه په شپېتو کلونو کې چې وو.